द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
स्टडी मसे वॉइस ऑफ अमेरिका जीव वादा د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 25مه نیټه ده. پاکستان کې د سهار 9 بجې دی. افغانستان کې 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 9 بجې دی او د فروری د میاشتې 25مه نیټه ده. وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبرونه کې دا مهال نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی یم. په داسې حال چې نن به د قطر په سر شار دوحا کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. مطبوعاتي راپورونه وایي د افغان طالبانو نائب مشر ملا برادر د دغه خبرو لپاره تېره شپه قطر ته رسېدلی دی. د امریکا خارجه سیکرټر مایک پامپایو ویلي دي چې امریکا د وینزویلا ولس لپاره بشري مرستو ته لارې چارې لټوي او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره لیده کاته ته خوشبینه دی چې د امریکا په هڅو به د شمالي کوریا جوهري وسلې ختم سي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د امریکا نیویورک ټایمز خبری پاڼه د یو خبره تر مخه د افغان طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکایي چارواکو سره د افغان سولې خبرو اترو لپاره د اتوارې یا شنبې په ورځ د قطر سر شار دوحا ته رسېدلی. د اخبار تر مخه په قطر کې به د ګل یا د دوشنبې څخه د امریکایي استازو او افغان طالبانو د غړو ترمنځ د افغان سولې خبرو اترو بل پړاو پیلېږي. افغان طالبانو نائب مشر په داسې مهال دوحا ته رسېدلی چې هم نن به په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې خبري اترو تازه پړاو شروع سي. یو غربي چارواکي د افغان طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحا قطر د سفر پخلی کړی. دغه چارواکي چې د سولې خبري اترې د نږدې زګوري د نومنه ښودلو په شرط نیویورک ټایمز خبر پاڼه ته ویلي چې ملا برادر پاکستان څخه دوحا ته دغه سفر کړی دی. ملا برادر د 100 کلونو پورې په پاکستان کې په زندان کې بندي و. افغان طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا چې اوس هم د طالبانو سره اړیکې لري د دغه خبر پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې طالبانو نائب مشر 100 سات وړاندې دوحا ته رسېدلی او ښاغلي خلیلزاد سره به د طالبانو لخوا کېدونکې خبرو اترو کې برخه واخلي. او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال په وسله والو نښتو کې 928 ماشومانو په ګډون 3800 زخه زیات عام خلک وژل سوي دي. په تیرو لسو کلونو کې چې افغانستان د جنگ د ملکي تلفاتو شمیر ریکارډ سوي دا پکې د ټولو زیاته شمیره ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرسته میشن یا یوناما نن په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې دغه جنگ ځپلي هواد کې شاوخوا 8200 عام خلک د مخ په زیاتېدونکي تشدد له امله ژوبل سوي دي. دا په کال 2018 کې د عامو خلکو په مرګ ژوبل کې 15% زیاتوالی ده. یوناما افغانستان کې د زیاتېدونکي ځانمرګي حملو لپاره طالبان او د ترهګره ډله داعش خراسان ډله ملامته کړې ده. د یوناما راپور حکومت پلوه ځواکونه هوایي حملې او د لټون عملیاتو کې د عام خلکو مرګ ژوبله کې د زیاتوالي عمل هم ګڼي. امریکا خارجه سیکرټر مایک پامپایو ویلي دي چې امریکا د وینزویلا ولس پورې بشري مرستې رسولو لپاره لارې چارې لټوي. دا وروسته له هغې چې د وینزویلا صدر نیکولس مادرودو ته د وفادارو فوزیانو د برازیل او کولمبیا سره په سرحدونو امدادي سامان زډک ټرکونه ودرول. د اتوار په ورځ د امریکا سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلي پامپایو دا نه ده واضح کړی چې په وسلواله مخالفت کې به امریکا څنګه د امداد رسولو میشن سرته رسوي، خو زیاته یې کړه ده چې امریکا د وینزویلا حکومت باندې نور زیات بندیزونه لګولو باندې غور کوي سي چې د وینزویلا صدر نیکولس باندې څوکۍ پرېښودو لپاره فشار نور هم سیوا سي. او د امریکا ستر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د لیدو کاتوزه خوشبینه وی چې د امریکا په حسوبه د شمالي کوریا د جوهري وسلې ختم سي. په خپل ټویټر پیغام کې صدر ترامپ ویلي چې په سنگاپور کې موږ د دواړو د امید وو چې د جوهري وسلې د ختمون لپاره به دا پرمختګ پر ځای جاري ساتو. د تیر کال جون په میاشت کې شمالي کوریا د مشر سره د خبرو وروسته امریکا ته په ستاینېدو صدر ترامپ ډېر په ډاډ خبره کړې وه چې د خپلې څوکۍ د سنبالولو ځای مخکې په نسبت اوس هم هر یو تن خپل ځان زیات محسوسوي، او دا چې شمالي کوریا لخوا نور د اټمي حملې خطر ختم سوی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوا د سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. راسره مل اوسیږي اوس تاسو ته هم په دې خبرونو کې خبری خبرونه کې تفصیلي موضوعګان وړاندې کوو. په داسې حال چې نن په قطر کې به د قطر سرشار دوها کې په افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیلېږي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د افغان طالبانو نائب مشر ملا برادر د دغه خبرو لپاره تېره شپه قطر ته رسېدلی دی. نور څه تفصیلات دي زموږ همکار شعیب زاده یې تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې نن د ګل یا دوشنبې په ورځ به د قطر په سر خار دوها کې د امریکایي استازو او افغان طالبانو ترمنځ د افغانستان سولې د خبرو اترو تازه پړاو پیلېږي. د امریکا نیویورک ټایمز اخبار د یو خبر تر مخه د افغان طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د دغه خبرو اترو لپاره تېره ورځ دوها ته رسېدلی. یو غربي چارواکي د افغان طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر د دوها د سفر پخلی کړی. دغه چارواکي چې د سولې خبرې اترې د نږدې نه ګوري د نوم نه ښودلو په شرط نیویورک ټایمز ته ویلي ملا برادر د پاکستان نه دوها ته دغه سفر کړی. ملا عبدالغنی برادر د څو کلونو پورې د پاکستان په زندان کې بندي و او د تیر اکتوبر په میاشت کې د امریکا په غوښتنه پاکستانی چارواکو خوشې کړی. د افغان طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا چې اوس هم د طالبانو سره په رابطو کې دی هم د دغه خبر پخلی کړی دی، او زیاته کړې ده چې د طالبانو نائب مشر څو ساعته وړاندې دوها ته رسېدلی او د ښاغلي خلیلزاد سره به د طالبانو لخوا کېدونکي خبرو اترو کې برخه اخلي. د نیویورک ټایمز تر مخه د ګل په ورځ د طالبانو امریکایي استازو ترمنځ کېدونکي خبرو اترو کې به د تیرې میاشتې د مذاکراتو شوې ژمنې یا ایجنډا عملي کولو باندې نور بحث کیږي. تیره میاشت هم په دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ ملاقاتونو کې دواړه ډلو په یو شمېر مسلو خبرې کړې وې. په دغه خبرو اترو کې د امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبانو دا ضمانت ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو لخوا کارېدو ته نه پرېږدي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر دې وخته شوو خبرو اترو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو سره په اخري لوزنامه کې به د وسلوالې ډلې د افغان چارواکو سره خامخا لیده کاته او د اوږدې مودې راسې جګړې ودرول یا ډزبندي شامل وي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل د تازه سفر په مهال ویلي هغه به په طالبانو زور راوړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. امریکې د طالبانو سره د تیر کال لاسې په مستقیم ډول د خبرو بهیر پیل کړی دی په دې خاطر چې د افغانستان د روانې جګړې سیاسي حل راوباسي. د وروستۍ ناستې وروستو دواړو فریقینو ویلي چې د معاهدې په اړه د تفصیلاتو فیصله کولو او وړاندیزونو دپاره به ورکینګ ګروپس یا ډلې جوړوي. په قطر کې د نننۍ خبرو نه وړاندې ټاکل شوی وه چې د امریکې او طالبانو د خبرو یو دور به د روانې میاشتې په 13مه نېټه کېږي او طالب استازی به په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. خو بیا طالبانو وویل چې د سفري بندیزونو له امله طالب استازی پاکستان ته سفر نشي کولی او دا رنګ د پاکستان غونډه وځنډېده.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
وایس اف امریکا ته ودا خبرونه دا واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پژوندې وړ وړاندې کیږي. تاسو ته د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما یو راپور جاری کړی چې په تیر کال 2013 کې د وسلوالو نښتو کې 928 ماشومانو په ګډون 3800 ملکی وګړي وژل شوي دي. هم د یوناما د راپور ته طالبانو او افغان حکومت غبرګون ویلی. څه تفصیلات دي د محمد اکرام په راپور کې لرو؟
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن یا یوناما نن په تازه خبر کړي رپورټ کې ویلي په دغه جنگ ځپلي هیواد کې زیات شوي تشدد کې خوښه وزره او 200 عام خلک ژوبل شوي. دا په کال 2013 کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلو کې 15% زیاتوالی دی. یوناما افغانستان کې زیات شوو ځانمرګي حملو لپاره د داعش خراسان ډله ذمهوار ګرځولي. رپورټ د حکومت پلوه ځواکونو هوایي حملې او د لټون عملیات د عامو خلکو مرګ ژوبلو کې د زیاتوالي باعث ګرځولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو های کمشنری میشل بیشلټ په رپورټ کې ویلي دا حقیقت ډیر بد او حیرانوونکی دی چې دې کال د ماشومانو د وژنو په شمېره کې ډیر زیاتوالی راغلی. یوناما افغانستان کې تر ټولو زیات 3% مرګ ژوبلو لپاره حکومت مخالف ځواکونه ذمهوار ګرځولي چې پکې 8% طالبان، 40% داعش خراسان ډله او 6% لپاره نورې وسلوال ډلې ذمهوار ګرځولې شوي. د باقی پاتې مرګ ژوبلو تور په افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو پورې کړی شوی. د یوناما مشر ټډامیچی یماموټو ویلي افغانستان کې د روان جنگ دا لسم رپورټ دی چې پکې د 2000 عامو خلکو وژنې او د 50000 خلکو د ژوبل کېدو رپورټونه ریکارډ کړي شوي دي. نوموړي افغانستان کې د انساني بدبختیو او بدو کارونو ختمون لپاره د جګړې ادرولو غږ کړی او زیاته کړې هم دغه وجه ده چې دوی له افغانستان کې د امن لپاره خپل ټول کوششونه استعمالول پکار دي. په یو لسیزه کې په اول ځل یوناما افغانستان کې په یو کال کې د زرو نه زیاتې د مرګ پیښې ریکارډ کړي دي. په دغه کې 1500 او 6 د هوایي حملو له کبله رامنځته شوي دي چې پکې د خوښه 8% لپاره د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه ذمهوار ګرځولي شوي دي. سرکاري شمېره ښایي د امریکې پوز افغانستان کې 2300 او 3 بمونه او چاودیدونکي مواد په هوایي حملو کې راغورځولي چې په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو زیات چاودیدونکو موادو استعمال دی. په هوایي حملو کې زیاتوالی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامیې د تګلارې برخه ده چې د خبرو اترو میز ته راوستو کې په طالبانو باندې دباو واچوي. که څه هم دغه کمپین د افغانستان په جنگ کې کمی نه دی راوستی او یاغیانو په ځمکه خپلې ګټې مخ په وړاندې بوتللي. طالبانو په فوري توګه د یوناما رپورټ یو خاص نظر وړاندې کول او پروپیګنډا بللی او ویلي په رپورټ کې داسې کوم شواهد نه دی وړاندې کړی شوي چې افغانستان کې د 8% مرګونو لپاره طالبان ذمهوار دي. طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي ټول افغان قام د دې خبرې ګواه دي چې امریکې تیر کال د افغانانو پر ضد 2000 بمونه غورځولي او په افغانستان کې د 80% مرګ ژوبلو لپاره امریکا او افغان ځواکونه ذمهوار ګرځولي. دا رپورټ په یو داسې وخت راغلی چې یوه ورځ وروسته امریکا او طالبان افغانستان کې د صلح راوستلو لپاره په قطر کې د امن او سولې خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. د تیر ژمي موسم راهسې د امریکې او طالبانو ترمنځ څو ځله لیدل کتل شوي دي او دواړه اړخ وایي چې په خپلو خبرو اترو کې د افغان جنگ ختمون اړخ ته مهم پرمختګ کړی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دی وته خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي هم با سوشبو کې به د دی وا سره نه خبرونه پای ته ورسېږي او هم په تاسو په تاسو ته مشال ریډیو خبرونه واوري. خو تاسو ته خبرونه کې یو بل راپور لرو. امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د لیدو وروسته خوشبینه دی چې امریکا به او د امریکا په هڅو به شمالي کوریا د جوهري وسلې ختم سي. تفصیلات څه دي شفاق مومن د تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د لیدو کتونه خوشبینه دی چې د امریکا په هڅو به د شمالي کوریا د جوهري وسلې خطر ختم شي. په خپل ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ ویلي چې په سنگاپور کې مونږ د دواړو دا امید وو چې د جوهري وسلې د ختمون لپاره به دا پرمختګ پر ځای جاري ساتو. د تیر کال جون په میاشت کې د شمالي کوریا د مشر سره د خبرو اترو وروسته امریکا ته په ستنېدو صدر ډونالډ ټرمپ ډیر په ډاډه دا خبره کړې وه چې د خپلې څوکۍ د سنبالولو نه مخکې په نسبت اوس هر یو تن خپل ځان زیات محفوظه محسوسوي، او دا چې د شمالي کوریا لخوا نور د اټومي حملې خطر ختم شوی. خو د شمالي کوریا د مشر سره په ویتنام په پایتخت هنوی کې د شورو او زیارت په ورځ د خبرو په اړه سیړنې ښایي چې ډیر لږ پرمختګ د شمالي کوریا اټومي وسلو د ختمون لپاره خپلو ژمنو کې کولی شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د سی این این ټی وی سره مرکه کې ویلي په شمالي کوریا د امریکا لخوا اقتصادي بندیزونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی او تر هغې نشي کېدی تر څو چې شمالي کوریا په ثبوت سره اټومي وسلې ختمول سر ته رسولی نه وي. د زیاته کړه امریکا خوشحاله ده چې شمالي کوریا د امنیت، سالمیت او خپلواکۍ ضمانت ورکوي، چې شمالي کوریا هم لکه د سویلي کوریا شان اقتصادي قوت جوړ شي. هغلی پمپیو زیاته کړه چې امریکا وړاندیز شمالي کوریا ته په بدل کې کوي چې یو مضبوط ریاست جوړ شي. خو دا خبره یې په ډاګه کړه چې موږ لبا کار کول وی چې داسې موافقې ته ورسو سنگ او کله به پیانگ یانگ خپل جوهري وسله تباه کوي. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه د شمالي کوریا بې وسلې کولو کار به څنګه وي زیاتره به همهغه سی وي څنګه چې یې صدر ټرمپ خبره کوي. د امریکا خارجه وزیر وویل د امریکا چارواکي د شمالي کوریا په خوې بوی خبر ده چې وړاندې نه دوی د اټومي وسلې د ختمون لوزونه کړي او بیا یې ترستر ګیاړولې دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی به نن د شمالي کوریا د مشر سره په ویتنام کې لیدو لپاره روانېږي. د هغه کیم جون اون شین او ژړ ریلګاډی د خالی په ورځ لیدل شوی چې د شمالي کوریا نه چین ته داخل شوی. میډیایي راپورونه وایي بیا د سویل په لور تک باندې ښکاره شوی، د کومې سره چې هغه شکونه ختم شوي چې ګنې ویتنام ته د تګ نه وړاندې کېدی شي هغه لکیم د چین سر خار بیجنګ کې دمه وکړي. د شمالي کوریا میډیایي عکسونه خپاره کړي دي کله چې هغه لکیم خپل ریلګاډی ته خیژي او وایي چې هغه ویتنام ته روان شوی دی، چرته چې به دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره په دویم وار باندې لیده کاته کوي. دا لومړی وار دی چې د شمالي کوریا میډیا دغسې غونډې په حق له باندې راپورونه ورکوي. د خپلې څوکۍ سنبالولو په لومړۍ میاشتو کې صدر ټرمپ ویلي وو د شمالي کوریا نه امریکا او د هغوی ملګرو ملکونو ته د خطر په اړه به دی ډیر په تیزۍ سره کار کوي، داسې چې نړۍ به نه وي کتلې. خو تېره ورځ د امریکا صدر په خپل ټویټ پیغام کې ویلي د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره مضبوطی اړیکې لري. صدر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا مشر ته دا خبره اوس محسوس شوې ده چې د اټومي وسلې بغیر یې ملک ډیر زر د نړۍ لوی اقتصادي قوت جوړېدای شي. دی وایي د شمالي کوریا جغرافیا او دغه ملک استطاعت شته چې ډیر زر ترقی وکړي. صدر ټرمپ ویلي د چین صدر شي جی پینګ د کیم سره خبرو ته کېنولو دپاره غټ لاس کړی دی. دی وایي چې شمالي کوریا باندې د روس او چین لخوا بندیزونو غټ لاس کړی دی. د امریکا استخباراتي ادارې یقیني نه دي چې شمالي کوریا مشر کیم جون اون به په سنگاپور کې د جوهري وسلې د ختمون په حق خپل وعدې سرته ورسوي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ډین کوټس 13 میاشت د کانګرس یوې غونډې ته ویلي وو شمالي کوریا د قهر ډکه خپل رویه پریښی ده. د ده اشاره دې ته وه چې د تیر یو کال له هسې کوم میزایلي او اټومي ازموینه نه ده کړې، او بله دا چې د شمالي کوریا مشر خبرو ته خپل خواهش څرګندوي. د زیاته کړه اگر چې کومه ازموینه یې نه ده کړې خو زموږ اندازې دا وایي چې شمالي کوریا به خپله جوهري وسله له ځانه سره ساتي، او دا به داسې نه وي چې خپل جوهري وسله او پیداواري صلاحیت به په مکمله توګه ختم کړي. هغه لیکورس وایي چې د شمالي کوریا واکمن او مشر ګڼي چې جوهري وسله د دوی د ملک پاتې کېدو لپاره ساتل انتهایی ضروری ده.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ وړه تاسو وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ چې تاسو ته خبرونه کې بل هم راپور لرو. د امریکا خارجه سیکرټر مایک پامپیو ویلي دی چې امریکا د وینزویلا ولس لپاره بشري مرستو رسولو کې لارې چارې لټوي. تفصیلات ماوش جلیل راکوي.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پامپیو ویلي دی چې امریکا د وینزویلا اولس پورې بشري مرستې رسولو لپاره لارې چارې لټوي. رستو له هغې چې د وینزویلا صدر نیکولس ماډورو ته وفادارو پوځیانو د برازیل او کولمبیا سره په سرحدونو د امدادي سامان نه ډک ټرکونه ودرول. د اتوار پر ورځ د امریکا سی این این ټلویژن سره په یوې مرکې کې ښاغلي پامپیو دا نه دي واضحه کړي چې په وسله وال مخالفت کې به امریکا څرنګه د امداد رسولو مشن سرته رسوي، خو زیاته کړې ده چې امریکا د وینزویلا حکومت باندې نور زیات بندیزونه لګولو باندې غور کوي شي چې د وینزویلا صدر نیکولس مادورو باندې څوکۍ پرېښودو لپاره فشار سیوا کړي. ښاغلي پامپیو مادورو ته یو ظالم حکمران وویل او زیاته کړه چې زه پور اعتماد یم چې د وینزویلا ولس په دا یقیني کړي چې د صدر مادورو ورځې لګې پاتې دي. د امریکا نائب صدر مایک پینس په د ګل پورس د وینزویلا اپوزیشن مشر وان ګویډو او نورو سیمه ایزو مشرانو سره د کولمبیا په سرخار کې ملاقات کوي چې د مادورو په ضد یو ستراتیجي او په وینزویلا کې امداد رسولو په اړه بحث وکړي، چرته چې د خوراک او دوایانو سخت کمی دی. ښاغلي مادورو د امریکا په مشرۍ کې امدادي سامان وینزویلا ته د رسولو عملیه تړلې دي او ویلي دي چې دا د امریکا لخوا وسلوال برید لپاره جواز جوړول دي. د تیر خالی په ورځ د ښاغلي مادورو مرستیالانو په هغو خلکو ډزې کړې وې چې د امدادي سامانه ډک ټرکونه یې وینزویلا ته د رسولو هڅې کولې او د وینزویلا سرحدي ځواکونو په دوی دوخ کې بهونکي ګیس او دره بړګولې استعمال کړې. د تیر خالی په ورځ برازیل سره د وینزویلا په پوله د امدادي ټرکونو او ودرولو په هڅه کې د سرحدي محافظانو لخوا ډزو کې څلور تنه وژل شوي وو او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي وو. یورپین یونین هم د امدادي ټرکونو وینزویلا ته د نه پرېښودو د صدر مادورو د امر غندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګټریس ویان تر مخه هغه د اتوار پر ورځ اپیل کړی دی چې په هر قیمت باندې دی د تشدد نه ډډه وکړي شي او زیاته کړې ده چې هر څوک د باید د اړي ګړي مخنیوي لپاره هڅې وکړي. امریکا غواړي چې د هیواد موقتی صدر وان ګویډو د هیواد د مشر جوړ شي. د وینزویلا صدر مادورو ویلي دي چې دی به خپل ژوند د لاسه ورکړي خو د وینزویلا دفاع به کوي او وان ګویډو ته یې د وایټ هاوس ګوډاګې ویلي دي. پاینی حال کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل ټویټ پیغام کې د ګویډو لپاره د خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کې اوس تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
سوره دی وړاندې د هندستان د خبرونو او د معلوماتو په مشهور ویب پاڼه rediff.com باندې د مشهور خبريال نیکل لکشمن د امریکای نامتو خبريال او تجزیه نگار مایکل کوګلمن سره د هندستان او د پاکستان ترمنځ په موجوده توجن او حالاتو یو تفصيلي ایمیل مرکه شوې ده. د مرکې سرخط ته ک افغانستان کې جنگ ختم شو نو کشمیر و د ترهګر ګوندونو د راغونډېدو مرکز جوړیږي. د خبريال لکشمن د دې تپوس په جواب کې چې تاسو د ډيري مدينه د پاکستان د کارونو سارنه کوي، تاسو سو وایي چې آیا د پلماما په خونړۍ پیښه کې د پاکستان د مخبری د ادارې د ایسای لاس شته؟ نو مایکل کوګل مین وایي چې فلحال په دې لړکې سپریکړې خبره کول ګرانه ده، ځکه چې د پلواما د حمله په حق له ډیر خواره واره معلومات لا تر اوسه پورې واضح نه دي. دا صحیح خبره ده چې جیش محمد د دې حملې ذمواري په خپل سر اخیستې ده، خو دا هم یو حقیقت دی چې دا حمله یو مقامي توندلاري زلمي کړې ده. داسې خبرونه هم خواره دي چې د جیش محمد بانی مشر مولانا مسعود اظهر په خپله د دې حملې حکم ورکړی و. حقیقت دا دی چې ایسای سره جوختې اړیکې لرونکي یو جنگیالي تنظیم دا حمله په ځان منلې ده. مولانا اظهر په کال 2003 کې په جیش محمد د هغه وخت د فوزي صدر د جنرل مشرف د قتل کولو د تور لګېدو وروسته ګمنامه ته تللی و، خو په کال 2014 کې د پاکستان د ولقي لاندې کشمیر کې یو جلوس کې د درې کاټکړې تقریر اورولې شوی و. دغه ورځې نه راپه دیخوا مولانا اظهر د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودي د قتل کولو دړکې جاری کړي، خو د پلواما حمله د کشمیر د خوړندو حالاتو نه د فائدو پورته کولو د نورو ترهګر ګوندونو عمل هم کېدای شي، ځکه چې داعش او القاعده دواړو دا سیمه خپل پروپیګنډا او ایجنډا کې شامله کړې ده. مایکل کوګلمین د خبریال لکشمن د یو بل تپوس په جواب کې وایي چې موږ د پاکستان د موجوده سرلخکر جنرل باجوا باره کې دا ګونګیسي اورېدلې دي چې هغه د هندوستان دپاره نرم رویه لري. د جنرل باجوا نه وړاندې جنرل پرویز مشرف د لنډ شان مودي دپاره هندوستان سره شاه په شاه سفارتي خبرې اترې جاري وساتلې، خو چې دینه سره جوړ نشول نو د پاکستان فوج ښکاري داسې لکه چې هندوستان سره د روایتي دښمنۍ پاللو لار واپس اختیار کړی ده. د هندوستان نامتو صحافي لکشمن خاغلی کوګلمین خپل آنلاین مرکه کې دا یو اهم تپوس هم وکړو چې عام طور سره خیال او سوچ دا کیږي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او دغلته د امن راتلو وروسته به اسلامي ترهګر نه یوازې د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې اړې ګړې جوړی، ولې غالب ګمان کیږي چې دا ترهګر ګرد هندوستان کې الغو تلغو جوړ کی. په داسې حالاتو کې هندوستان له کم قسمه حفاظتي بندوبسونه پکار دي؟ مایکل کوګلمین د دې په جواب کې وایي چې زه د تیرو څلورو کالو نه دا خبره کوم چې کم ترهګر او جنگیالي چې کشمیر کې د جنگېدو دپاره دې سیمه کې راغونډ شوي دي، دوی دا وخت د افغانستان د جنگ له سببه افغانستان کې افغان او نیټو فوجونو سره انښتي دي. دوی به د افغانستان د جنگ ختمېدو وروسته کشمیر او هندوستان ته خپل مخ راړي. د مرکې په اخر کې د مایکل کوګلمین د خلیلي کلی شوې دي که دغه وخت راغلو نو پاکستان کې پراته ترهګر ګوندونه به هندوستان کې د ناقلاري خورولو دپاره په کشمیر کې راغونډېږي.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا د وده سارنی نیم ساعته خبری خبرونه او د دې ترڅنګ د دې وسارنی خبرونه د محل پای ته رسیدي، خو تاسو ملګری را سره اوسئ هم په دې صفو با تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوري او بیا د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ او افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ر بیا د دیوا همکاران تاسو په لورو راځي او نوی خبرونه نوی موضوعګانو باندې به تاسو خبروي. تر هغه وخت د دیوا همکارانو ته اجازه ورکړئ. شو ورځ تاسو غواړم